پاکستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غواړیست. السلام علیکم او سهار مو بخیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یې وربیا په پاکستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د کندهار د دهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالره مالی مرسته بیا پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 23مه پرانیستل شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتاره نوې زراعتي ځمکه ایجاد شي چې 2000 کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده شي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کړي.
شغلی بهیر وایي چې دهلی بند به په څلورو پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي شي. د ولی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږو ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامی ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه شوې وه، دولت او طالبان ګرامو بلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولې تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي، طالب ولې په دماغو سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګناه وژني؟ دا کوم اسلام دی؟
لدی مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوریو مرکچي پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده، د افغانستان په سولو کې 450.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي. خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سولو کې تر 2 اویا پورې لوړه سوې ده. په راپور کې راغلي چې نږدې 15 میلیون افغانان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو او د شهرونو د قرنطین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبې په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغې البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ 9م دور سیالۍ د تلې پر 2مه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل شوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلی وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونې کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کاله امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 24 په نوم یوه انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابر کړې و چې په امریکا کې په انلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداري ورکړې چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. آی ایم ایف وایي چې شایي د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالي بحران زیانونه دوامدار وي. د آی ایم ایف مشرې کریستالینا گیورگیوا پرون وویل روان بحران د پخوانیو هغو په څیر نه دی، نو ځکه میرمن گیورگیوا له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. آی ایم ایف په خپل وروستي اقتصادي راپور کې اټکل کړی و چې د نړۍ اقتصاد به سږ کال په سلو کې 4.4 مخ پر ځوړ وي، هغه رقم چې په 1930 میلادي کلونو کې له سر اقتصادي بحران څخه پر وروسته موده کې ساری نه لري. د آی ایم ایف د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو په ګډون د پالیسی د تدوین کمیټې پرون د اکتوبر پر 15 له خپلې مجازي غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د اغیزو د کمولو لپاره زیات اقتصادي ملاتړ برابر کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د ډیموکرات سیال جو بایدن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خبريږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سوي مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسل شو چې ولسمشر ټرمپ په کووید 19 ناروغي لخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډونه ډډه وکړه. د پلان له مخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 8 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر ان بی سي ټلویزیون خپور سي، خو د بایدن د غونډې پروګرام به 90 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ای بی سي ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 8 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځانې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. میرمن وان ډیرلین پرون سهار په بروکسل کې په دې سرمشریزې کې حاضره وه. په دې سرمشریزې کې د اروپایي ټولنې د دولتونو مشرانو او جګپوړو چارواکو له هغې ډلې د چک جمهوریت، لوکزامبورګ، پرتګال او هالند صدر اعظمانو، دغه راز د رومانیا ولسمشر او د اروپایي پارلمان مشر ګډون کړی و. د اروپایي کمیسیون مشر پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د دې د کورونا ټیسټ منفي دی، خو د وی احتیاطي اقدام په توګه ځان په خپل قرنطین کوي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کووید 19 ناروغي موارد خورا زیات شوي او ځکه یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر 14 اوري چې د ناټو سرمنشي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې هم په یو ولسي غونډه کې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت غوښتنه مطرح شوه.
په دولت باندې موږک کو او په طالبانو باندې موږک کو چې دولت د عدالت درکې صلح نتیجه هغه د ولست په لاس باندې ورکی.
نن د خوړو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې وضعیت څنګه دی
او خوراک هم څه شي ده؟ په خپل مثال په خپل پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شي.
سیمایز راپور مده دی چې په پاکستان کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نګورنو قرهباغ پر لانجمنه سیمه هم راپور خپروه چې له څه مودې ورباندې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ جګړه ده. دوه اونیزه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی د خپرونې په دویمه نیمای کې. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلاسي ویلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیلزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یینس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره یې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوهې خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسېږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله. په راپورونو کې همداراز راغلي چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15 کسان له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
ومردل چې د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیل خوا وژغ کړ چې نور د ولسونو د وینې تویدنې پلمې ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر د اوربند سره وکړي. تفصیل له سهار ګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په ولسی غونډه کې ویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهېدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو په کامی ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې پاړۍ لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي.
او د صلح په ټغر باندې مخه ته خبرې ویسي او د صلح نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. د وای ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم اسمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته د ما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګنا وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپل منځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواو ترمنځ د جګړې سنگرونه تاوده شوي او بریدونه زور اخیسته ده. د ننګرهار په نننۍ ولسي غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره پکار ده چې ولس نور غلی پاتې نشي.
موږ خو ښه خبر وانه ولې د غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه،
غیر تبعی نا غیر ظلم نا کہ سڑک پر سر بھی ام مسئول نہیں ہوں او کپکور کے ناستی ہوں ام مسئول نہیں ہوں نم زی مسئول دے نم رور مسئول دے نم خور مسئول دا نم مور مسئول دا نم غد مسئول دے نم عالم مسئول دے نم میڈیا مسئول دا او نم متعلم و محصل مسئول دے ولی ترکمہ بلاخر حق خود رو کرنے سے جوان
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسي غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 14 د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوې ده او هر کال په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل لري.
پرتن خیرنی جامې او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی ترلاسه کړي. دیرش کلان زرگر چې 15 کسیزه کورونای ورترغاړې ده د کابل ښار د یوې څنډې اریا ښارګوټي ته چیرمه استوګنه لري. په ډیرانونو د پاتې شویو خوړو کڅه هم زرگر خپلو پسونو ته وړي، خو د ده او د کورنۍ ژوند هم ډیر ښه نه ده. زرگر وایي خوراک یې وچ ډوډۍ او ځینې وخت سبزي وي. مشر زوی چې ذهني ګډوډي لري له پیدایښت یې شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لاره سم نسی تلای.
مشکلات ټول دغه ده چې دا زما را باندې دغه مالو نه ساتو، دغه د مالو سرګینو نه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دي پوسوي او زما تیرو په دغه ترپالو کې اغم درګار در باندې را ساتي او خوراکم چی شه ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو، وړی ککتغی کغوړی ک مثال دغه شی بس دغه ایوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بے وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایله یې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره سوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2040 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنټین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2.5% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنټین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی وو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایي مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوې، 44.5% کې افغانان غذایي خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایي مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 را کم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایي خوندیتوب لري.
دا
په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره دولان د خپور سوی ورکه راغلی، دغه سازمان د کرونا وایروس له امله د قرنټین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړي. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان پر راپور کې همدا شان راغلی چې د $1,000,000 په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې $1,600,000,000 ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ لمانځل کیږي. خو اوس باور دا دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشردوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بېوزله او بېکاره سوي دي.
د رحمت الله افغان راپور مو واورید. د کابل اوسیدونکي مصطفی نظری چې وخت په نشو وخته وو، د هغو کسانو لپاره چې تازه نشه یي مواد پرېښي کافه جوړه کړې ده. نور د ډی وی نادر پر راپور کې.
بے نام کافه په مخدره موادو د روکتو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګیلاس چای، خوږې سندرې او د ملګرو بانډار هغو کسانو ته چې نشه یي توکي یې پریښي یا یې د پریښودو هوډ کړی لویه حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړې. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سګریټ، پان او چلم روږدی و. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پریښودو پریکړه وکړه، او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې له یو بل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې له یو بل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې هم کار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډېر ماشوم و چې سګریټ څکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سګریټ به مې نه څکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوم چې سګریټ څکول یعنی لوېدل، بدماشي. دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته موږ کینو تر څو یو ګیلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینامی کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی، خو د دې کافی مشتریان وایي که حکومت د روږدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې ښه مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دی دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل روږدېوالي ترخې خاطرې شریکوي نو نور ترې ډېر څه زده کوي. محمود وایي
رازو کینو او خبرې کوو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي خبرې کوم تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدوو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په 80% له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو د درملنې لپاره 70 مرکزونه موجود دي چې 70 روږدې کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدي دي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پریښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ریلیف ویب خپرونې په یوه لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبرې روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بې ثباته دی. د خبرونې په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالیو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړې د تاوتریخوالي دوام په دې معنا دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر له پلوه دریم هیواد دی. لیکنه وایي دغلته نږدې 5,600,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروسته ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن سخت جګړې د دې سبب شو چې زرګونه کسان د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بې ځای شوو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. د نوموړي په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل انلاین ورځپاڼې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې څلور ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیو او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورځپاڼې په هلمند کې د یو شمیر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارجي، نادلي او ناوي ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پرېښي او لشکرګاه ته راکډه شوي دي. د هلمند والي محمد یاسین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی. د هلمند د والي ویاند عمر سواک ویلي طالبانو تیره اونۍ د دې ولایت په څو سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسي خلکو خوندیتوب باور کړي.
او سم یو سیمه ایزه مسئله، پاکستانی چارواکي د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په څو حملو کې د استخباراتو پاوز او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدی ملیشا او و امنیتی سرتیری پرون په بلوچستان یلت کی او له هغه مخ کی و پوزین په قبایلی سیمو کی په دوه جلا حملو کی وجل سی و احمد تکل او په دیړه نور تفصیل.
د پاکستان پوز وای په بلوچستان یلت کی و پوزین چې سرحدی ملیشا او امنیتی سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وجل شوی دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنجشنبه هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړي سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشينګړو او راکټ لانچارو برید وکړ. چارواکي وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې له څو کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همدارز د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې د چهارشنبه په ورځ د ریموت کنټرول په وسیله د یو بم چاودنه کې اووه تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل دا پوځي موټر په سیمه کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا سی وچه دا دای په گشتو دغه دوران کې مخکی گاډه جو پاغي کې دا کیپټن سی وو نو په دبا نه آی ٹی بلاست شو. دریم گاډه جو ور بسیر روان نو اغه لګرا تیر شو چې راو رسی چې دایته هیلپ ور کې څنګه دریم راغند دا زیات کسان دی دریم گاډه کې دي.
د دې حمله مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یو سرتیری د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان د پاوز د رسنیو څانګې پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې ډزې شوې دي.
دا اوس مې یو جالبه موضوع، الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنی د هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. نور لیسمت سروانه.
الفابت ایکس کمپنی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنی او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوت د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو د هوا له وړاندوینې د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوت کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم ښیي. د الفابت روبوت په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
تاسو آزادې رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د دهلې بند د لومړۍ برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطحه کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ویرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غراز ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې د ناګورنو قرباغ پر موضوع راپور راخلو. ناګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تګ راتګ او نفوذ سیمه پاتې سوې. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره د ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې هغو مسایلو ته کتنه کړې چې له کابل، ارمنستان او آذربایجان نه دي توانېدلي چې د دې وړې غرنی سیمې پر سر د 2 لسیزو جګړه او لانجه پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت له سفی ولستانک زینوري.
د سویلی قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت ناګورنو قرباغ له 2 پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوي. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت ټبرې بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هره نوې لانجه کې هم ښکېلېږي، خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بیلابیلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده 3 پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان د ناګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو 2 واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره پوز دا سیمه په بشپړه توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک پاړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستان او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړې وکړه چې له عملی په ناګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوې. په 1923 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزه د میخایل ګورباچوف په نوې تګلارو بدله شوه چې په مټي لا اکثرو ارمنانو جوړې د قرباغ سیمیزه شورا په 1923 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان چې بلاخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمنی پوجانو د ناګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک گزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د ناګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړۍ یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات عسکر دواړو خواوو ته وژل شوي. سلګونه نور پوځیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرباغ د وضعیت څارونکي د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسني کړکېچ په برخه کې بېپریتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووي. له نږدې دریو لسیزو په قرباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د مایندو عملیات کېدل دي، او دا چې دغه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه واګمی جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مایندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مایندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو مایندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی سیده ماشوم زړه په جریان دی ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې دی وی مور په خط پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینر راته وکړ نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کیږي، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولې ماشوم و زه ډېره زیاته ډارېدم، نو ما مې خپل کورنۍ ته وویل چې بلې شپخانې ته مې بوزي، کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر ووایي چې عملیات شه. نو زه چې بلې شپخانې ته یې بوتلم نو هغوی هم راته وویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر ښه تېر شو.
دا 22 کلنه ګلمینه وه چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي.